دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې درته زه ګل ایاز اونی ساجمل هر کله وایو. په خبرونه کې د پاکستان فوجي عدالتونو کې د 12 مقدمو د اوریدنې، په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې، په جلوزو کمپ کې د خیبر ایجنسۍ د کډوالو د ستونزو، د تحریک انصاف ګوند صوبایي غړو د شکایتونو، په کراچۍ کې د نړیوال ادبي میلې او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. خو لومړی خبرونه له انیسا اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول دا خبرینو سرټکی، دا پاکستان پوز وای د کورونا چارو وزارت پوزي عدالتونو ته دولس مقدمه لیکلې دي. د خیبر پختونخوا د افغانستان حکومتونو د رابطو د مستحکم کولو لپاره د یو ګډ فورم په جوړولو سلاش شوې دي، او په ختیس اوکراین کې د حالاتو پر ځای کولو لپاره به سفارتي هڅې نن هم دوام لري. او واست خبرونه تفصیل، د پاکستان پوزي چارواکي وای د کورونا چارو وزارت پوزي عدالتونو ته تر دې دمه 12 مقدمه لیکلې دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR ویاند آسم باجوا په خپل ټوئیټر باندې لیکلې دي چې کېدای شي راتلونکي اونۍ د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړ کسانو پر ضد د مقدمو اوریدن پیل شي. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د دې هیواد په قانون کې بدلون راوسته چې په نتیجه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو پریکړه وشوه. د خیبر پختونخوا د افغانستان حکومتونو د رابطو د مستحکم کولو لپاره د یو ګډ فورم په جوړولو سلاح شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا مشال ریډیو ته بیګا په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تېر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د افغانستان سفیر جانان موسازی د دواړو لورو ترمنځ د تجارت او اړیکو ښه کولو او ترهګرۍ پر ضد د جنگ په اړه خبرې وکړې. خبر پاڼه زیاتوي په دې لیدنه کې د افغان سفیر لخوا د خیبر پختونخوا د حکومت غوښتنه وشوه چې په صوبه کې د میشتو افغان کډوالو سره د پلټنو پر مهال د نرمینه کار واغستل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای ځینې چارواکي هڅه کوي چې له وخته مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دولت او پارلیمان کې دا کسان غواړي د قانون پر ضد دغه اصلاحات راولي. سو کولی شي خپل وفادار کسان په دغه کمیشن کې په کار وګماري. بلخوا د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مشکلاتو ته په کتو اړتیا لیدل کیږي چې د انتخاباتو په کمیشن کې اصلاحات راوستل شي. د افغانستان په هرات ولایت کې د جنایي جرمونو پر ضد د تحقیقاتو مرکز جوړ شوی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د ریاست استازي وای دغه مرکز د امریکا لخوا د 3 ملیون ډالر په ارزښت جوړ شوی دی. رحمت الله قریشی په دې اړه پرین مشال لیډیو ته وویل دغه مرکز د سیمې په کچه یو ښه ګام دی او کولی شي له دوی سره د مجرمانو پر ضد په ښه پلټنو کې مرسته وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د عراق په بغداد کې د حکومت لخوا د شپې کرفیو لري کول وروسته خلکو خوشالیانه لمانځلې دي. په یوه لسیزه کې دا لومړی ځل و چې په بغداد کې خلک د نیمې شپې پر مهال کوڅو ته راووتل. په عراق کې دا کرفیو د 2004 کال راهیسې دا وروسته لګېدلې وه چې په عراق کې فرقایز تشدد رامخته شو، خو بیا پرون په بغداد کې په 15-14 کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره عام وګړي وو. امنیتی او روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په دې پیښو کې په لسګونه کسان زخمیان شوي هم دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمهواري په غاړه اخیستې ده. ویلي دي چې د ای لخوا په بریدونو کې شیاګان په نښه کړل شوي دي. بلخوا د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د ګډو ځواکونو لخوا د خپرې شوې اعلامیې تر مخه دوی په تېرو 24 ساعتونو کې په شام کې 11 او په عراق کې 45 هوایي بریدونه کړي دي. د بشري حقونو اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د فروری په 6 نیټه د اتحادي ځواکونو لخوا پر قاسمه کې لږ تر لږه د اسلامي دولت ډلې 1.5 وسلوال وژل شوي دي. بل اړخ ته د اردن میډیا خبر ورکوي چې د دای هواد الوتکو پرون د اسلامي دولت پر ضد نوي بریدونه پیل کړي دي. په ختیس اوکراین کې د حالاتو پر ځای کول لپاره به سفارتي هڅې نن هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین باندې د جرمني او فرانس له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د امن د یو نوي پلان پر مخ وړلو لپاره د فروری په 15 او 16 نیټه د کیف او ماسکو دورې کړې وې. د تیر کال د اپریل د میاشتې راهیسې په ختیس اوکراین کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د 500 او 350 زیات کسان وژل شوي دي. د خلیج د همکاري شورا شپږو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتي چې دا غصه په ختمولو کې مرسته وکړي چې دوی په یمن کې کودتا بولي. د سعودي عرب په مشرۍ د دې شورا لخوا اعلامیه یو رسرس له هغه خبره شوي چې شیا حوثی اغیانو د یمن پارلیمان تحلیل او یو موقتی اسمبلی او حکومت یې جوړ کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په یمن کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري او له نظربندۍ څخه یې له دې هېواد ولسمشر وزیر اعظم او نورې کابینې د خلاصولو غوښتنه کړې ده. اور اس کی خبر ده چې د روس او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو هڅو کې د یو کال نه د زیاتې مودې د ځن لري کولو لپاره خبرې کړې دي. په میونخ کې د امنیت په اړه د کلنې غونډې په سن کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له یو بل سره لیدلې دي. د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه او ایران د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقې ته سترګې په لار دي چې تر مخه د مغرب اغه اندېښنې لري کړل شي چې ګنې ایران اټومي وسله جوړوي او د دې په بدل کې د ایران بندیزونه لري کړل شي چې د ریپورټونو تر مخه د دې هېواد اقتصاد ته زیان رسوي. د خبرینو پای
خبرونو باندې مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د پاکستان فوج وايي د کورونا چار وزارت 12 مقدمه فوجي عدالتونو ته د سماعت لپاره لیږلي دي. دا عدالتونه د ترهګری مخنیوي لپاره څومره اهمیت لري؟
د قانون ویره مې دا وشي او د قانون په نظر راځي نو بیا به په داسې ترهګرۍ کې یا داسې کیسونو کې به کمیره شي او د دې مخنیوی به وشي.
پاکستان په پاکستان کې مشت افغان کډوالو د سوندو په اړه افغان سفیر د خیبر پښتونخوا لوړ پوړ چارواکو سره لیدل دي. په جلوزو کې هم کې مشت کډوال د موبایل سیمونو د لارې پیسې تر لاسه کولو کې کوم ستونزې لري؟
تمه بایومیټریک طریقه ده د ګوتو انګوټي لګول د زیات خلک دلته مزدورکار خلک دي مزدوران کې د خفتو لوټ مزدوران دي د غي ګوتو چې دي هغه کار نه کوي.
په خبر ایجنسی کې په تور زړی رنز اخته خلیل وای د واکسین خستو وس نه لري.
څلورک نه دارا وي تاګو چې زه خو به وسه سړی ما په ډاکټر را تویلې چې یاره داستا انجکشن ضروری دي په اړه طریقه باندې وته دا کورس کړی کې نستا زندګی ته خطر ده.
په کراچۍ کې د نړیوال ادبي میلې حال هم درکو.
د دنیا د ادب په حواله سره مونږ چې دنو هغه دینه آگا شو چې ادب کم اخ روان دي او کمه ترقی چې دنو په ادب کې کیږي لګیا ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرول مشال رادیو سره سي. کدمر اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی خبرونه ته غواګی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR وایي میجر جنرال عاصم باجوا ویلي چې د کورونا چار وزارت لخوا لیګل شوی د 12 مقدمو سماعت په فوزي عدالتونو کې شروع کوي. د فوزي عدالتونو د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د کامی اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوی وي. د فوز وایي په ټوئیټر پانه وایي چې صوبایي ضلعي کمیټې او دغه مقدمه کورونا چارو وزارت ته لیږلې وي او بیا داخله چارو وزارت د جاج اخستو وروسته 12 مقدمه فوزي عدالتونو ته د سماعت لپاره لیږلې دي. نور تفصيل زبیح الله شفق پر رپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون راوړلو وروسته جوړ شو پوځي محکمو ته تر دې دمه 12 قضیې ورسېدلې دي. د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسیم سلیم باجوا د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد له بېلابېلو ایالتونو څخه تر ژورې څېړنې وروسته 12 قضیې پوځي محکمو ته ورلېږلي چې په لومړي پړاو کې د قضیو قانوني چارې پیل شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي تر خونړي برید وروسته چې د ماشومانو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي او تروریستانو ته د ژر سزا ورکولو په هدف د پوځي محکمو جوړولو پریکړه وکړه. تر دغه برید وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو تر یو ټولکنیز کانفرنس وروسته د جنوري په 2 نیټه د پاکستان په اساسي قانون کې بدلون راوست او په دې هیواد کې پوځي محکمې جوړ کړې. د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې هیواد کې د پوځي محکمو جوړول د روان وخت ضرورت بولي او وایي چې ښایي د تروریزم د مخنیوي په لړ کې به څه ناڅه رول ولري. د پوځي او دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه محکمو د جوړولو د اهمیت او اغېزمنتیا په اړه وویل.
د فوجي عدالتونو د پاره خو باقاعده په آئین کې یو قسم لا تبدیلی وشوه او د دې یو قسم لا اجازه ورکړل شوه او هغې ته اوس یو قسم لا آئینی کور ورته حاصل شو. بهرحال د انصاف پر خپلې تقاضی دي، په هغې باندې ضروري خبره تحفظات هم شته دي، لیکن او ضروری خبره ده چې ډیټرنس یو سیز دی، د قانون ویره دي او قانون په نظر راځي. نو دغه دوی لاس اچولې دی چې کله دوی ته د قانون ویره میلاو شي او د قانون په نظر راځي، نو بیا به په داسې ترهګرۍ کې یا داسې کیسونو کې به کمی راشي او د دې مخنیوی به وشي.
مومن زیاتوي چې دغه محکمو یوازینۍ ګټه دا ده چې تر هغه ژر تر ژره د خپلو اعمالو سزا وویني او که چیرې داسې ونه شي نو دا محکمې به هم بې ګټې وي. د پاکستان د پوځي مقاماتو د وینا له مخې په لومړي سر کې په ټول پاکستان کې نهه پوځي محکمې جوړې شوې چې د دې ډلې څخه په خیبر پختونخوا او پنجاب ایالتونو کې درې درې، سند کې دوه او په بلوچستان کې د یوې محکمې بنسټ ایښودل شوی دی. دا یادونه وړ ده چې که څه هم د پاکستان ډېری سیاسي ګوندونو د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د پوځي محکمې د جوړولو ملاتړ کړی، خو د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند دغه محکمو مخالفت کړی او دا یې پر دیموکراسۍ ولسواکۍ تیری بللی دی.
کله مړه ورونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جنرال موسوی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره پرون په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی او ورسره په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د زورون په موضوع خبرې کړې دي. د دې ملاقات نور تفصیل ول اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل نه اخلو چې د وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مساخیل ستړي مشي
ډیر مننه ګلیا سپار مشي.
کدار ته وای چې په دې ملاقات کې څه خبرې ترې شوې دي او په ځانګړي توګه د افغان کډوالو چې د پولیس لخوا د شکایتونه لري په خیبر پختونخوا کې، تاسو په اسلام آباد کې د افغان سفارت سره خبرې ترې کړې دي، په دې اړه سره تفصیلات شریکې.
جی بالکل، دغه ملاقات چې پرون مازیګر په بنیګاله کې وشو اسلام آباد کې، په دې کې د عمران خان نه علاوه د تحریک انصاف چې کوم سیکرټری جنرل دی جهانگیر ترین، دغرنګ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری امجد علی خان او د پولیسو مشر ناصر خان دورانی هم موجود و. ورسره د افغانستان د جانان موسازی سره سفیر نه علاوه نور د افغانستان د ایمبیسی چې کوم خلک دي نو هغه هم ناست وو. په مختلفو چارو دغه دوران خبر وشو، لکه د دوه اړخیزه تعلقات، بیا د غرنګ تجارت ته د وری ورکولو، د ترهګرۍ خلاف جنگ. خو کوم چې تاسو اشاره وکړه د ټولو مهمه موضوع په دې کې، دغه وا چې کوم افغان کډوال په خیبر پختونخوا کې ګیله لري یا کمزور ول کیږي، نو په دغه حواله سره خبر وشو. جانان موسازی عمران خان ته وویل چې دغه یو مسله ده چې په 13 د دیر شو کالو راسته چې کوم افغانان په خیبر پختونخوا کې اوسېدل یو ډیر ښه وخت تیر شوی دی او افغان حکومت دا خبره مني، د دې ساینه کې چې پاکستان ډیر مرسته کړې ده. اوس چې په افغان دغه خلک واپس د افغانستان ته لارې چارې ګوري او روان دي، نو په داسې وخت کې باید چې کم افغان کډوال په خیبر پختونخوا کې ناست دي، نو د هغې سره د لږ نرمي وکړي شي او کم پولیس د طرفه چې کم آغاز ورول کیږي او هغې تنګیږي، نو باید چې دغې نه ډډه وشي. دغه شانتې عمران خان هم د دې خبرې باور ورکو چې کم خلک په څه قسمه نارامه کې یا په نورو قسمه جرایمو کې ککړ نه وي، د هغې خلاف به هیڅ قسمه څه کاروایي نه کیږي. او البته دې خبر سره دوانو ډلو اتفاق کو عمران خان هم او جانان موسازی هم چې کم خلق هغه د پاکستان دی او افغان کډوال دی او چې پسې کیسه مجرمونو کې لاس لري دغه خلاف به پوره پوره کاروایی کیږي. د دې سره سره بیا افغان سفیر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته د افغانستان د دورې بلنه هم ورکړه کما چې هغه قبول کړه.
جی ډیر مننه د تفصيلات نه قدمونه اوریدونکو له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال ریاض مساخیل وو چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر جنرال موسوی او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره د پرونی ملاقات په اړه تفصیل راکو. په دې ملاقات کې دواړو خواوې د مستحکم رابطو لپاره په یو ګډ فورم هم سلا شوې دي. همدې موضوع ته ورته یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. رويټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي په پاکستان کې میش پزرګونو افغان کډوال د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د زور نومونو نه بچ کېدو لپاره لدغه هیبات څخه کړي کوي. خبري ایجنسی د نړیوالې ادارې د شمیرو په حواله لیکلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 2000 غیر رجسټرډ افغان کډوال خپل هیبات تستان شوي دي. د مقالې نوري برخې له مليحه امیرزاده نورو.
رويټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې مشر د خالی پورز ویلي دي چې په پیښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر سکول تر وسلوال برید پس له پاکستانه په زرګونو افغان کورنو کډې کړي دي. د ریچرډ ډازنګر په خبره د جنوري په میاشت کې تر 22000 زیات افغان کډوال چې درج شوي نه دي د تورخم د پولې نه اوړېدلي دي. دا شمېر د ټول 2014 کال پرتله دوه چنده دي. دغه په خبره خواوشا 1500 نور افغان وګړي تیر میاشت له هیواده وستل شوي دي چې د دسمبر د میاشتې پرتله د غشمیر دوه چنده دي. ډازنګر رويټرز خبري ایجنسی ته وویل چې دا هر څه تر پیښور سکول برید وروسته شروع شوي دي. نوموړي وویل چې کله هم داسې څه بده پیښو شي نو زور یې له بهرنو نه وستل کیږي. ایجنسی لیکي د پیښور پارمی پبلک سکول د طالبانو د حملې وروسته د افغان او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ همکاري ښه شوې ده چې په افغانستان کې یو شمېر مشکوک کسانو نیول شو. خو بیا آی او ایم او نور چارواکي وایي چې په پاکستان کې اوسېدونکي زیاتره افغان وګړي زورول کیږي. دوی وایي چې پولیس یې تنګوي او یا یې په کورونو چاپې وهي. ډازنګر وایي چې زیاتره افغان کورنۍ له لسیزو راهیسې په پاکستان کې میشتي او اوس یې هم په دغه هیواد کې ژوند دي. هغه زیاته کړه چې دا نه ده واضحه چې تر کومه به په افغانستان کې وي. رويټرز لیکي چې په جنوري کې د واپس تلونکو غیر رجسټر کډوالو شمیر رو رو سیوا شوی دی چې د میاشت په اولنې هفته کې د 350 نه تر اخیری اونۍ پورې 1400 ته رسیدلی دی. د زنګر وایي چې دا وخت کوم اندازه لګول ګران دي خو د دغو کډوالو شمیر کې کمی نه دی راغلی. ایجنسی لیکي په ناڅاپي ډول د دومره زیاتو افغان کډوالو تک د افغانستان پر محدودو وسایلو فشار اچولی دی چې دا وخت تر ټولو زیات ضرورتمندو سره مرسته کیږي. آی او ایم وایي چې په روان کال کې یې د 14 لک ډالرو برابر فنډونو ته ضرورت دی.
مليحه امیرزاده وا چې د رويټرز خبري ایجنسی د یوې مقالې غټي برخې تاسو ته وړاندې کولې.
دا مشال ریډیو دا
کدمر وروډونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي د خبر ایجنسی هغه کډوالو ته چې په جلوزو کیمپ کې میشتي ورته د یو موبایل کمپنی سیمونو ورکول شروع کړی دي. دغه سیمو د سیمونو د لارې به کډوال کولی شي چې پیسې ترلاسه کړي خو کډوال په دې لړ کې شکایتونه لري. یو څو کډوالو له مشال رادیو سره پر دې موضوع خبرې کړي. نور تفصیل زموږ همکار شانواز ترک زیرا کوي.
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي لخوا په جلوزو کیمپ کې میش د خبر ایجنسی کډوالو ته د یوې مواصلاتي کمپنی سیمونه ورکول شروع کړی شوی دی چې په دغه سیمونو کې به د کډوالو ته پیسې ورکول شي. خو ځینې کډوال وایي چې هغوی دغه سیمونه په خپل نوم رجسټر کولو کې ستونزې لري. نو هغه څنګه؟ ارسلان افریدی چې یو کډوال دی وای
اکثر دا مسلم راځي چې د چا په نوم کېږي نه کنه یا په نوم شوی نه وي. او دویمه خبره دا ده چې دا کومه بایومیټرک طریقه ده د ګوتو انګوټې لګول نو زیات خلک دلته مزدورکاره خلک دي. مزدوران نه کوي د خفتو لوټو مزدوران دي. دا غي ګوتو چې دی هغه کار نه کوي. زیات خلک داسې دي چې څوک مسافر دي څوک چرته دي څوک چرته دي. نو بیا خو دا یوې ورځې لیا دې پس منډه تر نه شو والی کنه. نو
ابراهیم افریدی د دې کډوالو لخوا په جوړه کمیټې کې غړیتوب لري. نو دا هغه سره مې خبرې وکړي.
واپسې تاریخ را نه معلوم صرف سیم دا چې سیم شروع وکړه دا 10000 روپے داري او دینه مخکي دا چې څه دم کلی روان شي کله لکه واپس دا شروع شي پروګرام نو دا بیا په سٹاپ پلار کې دی 25000 روپے به دا بیا ملويږي.
دا سه امکانات سرګندېږي چې ګنې دغه کډوال واپس ستانه شي. نو دغه کډوال واپسی تک ته تیار دي او یانه محمد جمیل افریده وای
مطلب دا چې علاقہ بالکل کلیر نه ده. روډونه بندي سکولونه نشته ده. سکولونه باندې پابندي لګېدلې ده کنه. او موږ ته وای چې علاقہ کلیر ده. کلیر علاقہ غي ته شي چې روډ د خسي کولاو د خرپې نه لګي ماشومان سکولونه تر روان شي نو کلیر علاقہ دیتا وی شي.
او په کوم کې مش د کډوالو مشران وای چې هغوی په دې لړ کې د حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. یو بل کډوال سید مرجان اپریدي سره خبرې وکړې.
نو د تیر ورځې نه ویلي چې تاسو سره ملاقات کیږي د ایم ای ډایرکټر برادی دغه سره به خبره کیږي یا به څوک دا چې ایم خسرا دي کارانلو نو موږ دوباره یې خبر توازو دي به موږ نر سره ملاوي دا کوم خلکو چې ګوتې نه لګي دي بس حال راو.
په کوم کې مش کډوال وای چې بعد دا پیسې د نقد ورکړي شي او یا بیا په کوم کې دننه کارکونکو کې ان جی اوز یعنی د غیر سرکاري تنظیمونو په لاس ورکړل شي چې د دوی مشکل هوار شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
کډوالو مدرکو د پاکستان حکومت د موبایل ټلیفون استعمالونکو ته ویلي چې د رواني میاشتې تر شپږ منیټې پورې دي د خپلو سیمونو تصدیق وکړي ګینی نو د نه کولو صورت کې به یې بند کړي. حکومت وایي دا ګامې د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر اخستې ځکه چې غیر قانوني سیمونه د ترهګرۍ په پیښو کې استعمال شوي دي. خو د پاکستان د نورو برخو په څیر د بلوچستان ځینې خلک د سیمونو په تصدیق کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورټ کې ورو.
یو سپینجری باچا خان وایي للی ریکلی راغلی چې د ګوته لګولو په ذریعه سیم پر خپل نامه واړوي خو زیاتوي چې په دغه لړ کې له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
زما مسله دا ده چې ګوته په کمپیوټر کې هم نه لګي لس ورځې ما د کې زبرځم او راځم او ورځم او راځم زه په دې کې سړی.
یو بل کس علی محمد لی ولری پراته کلی سفر کړی ترسو په شار کې د کمپیوټری ګوته لګولو په ذریعه سیم خپل نوم ته واړوي. کله چې نوموړی په دغه لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو بوختو نو د موبایل کمپنۍ لخوا د کار نه کېدو ځواب ورکړل سو. علی محمد سربیر پر دې چې سفر یې کړی او خواري وړی وه د حکومت دا ګام وستایلی او هیلې څرګنده کړه چې په دې سره به د ترهګرۍ او ناامنۍ په کمولو کې مرسته ترلاسه شي.
زما سوچ دا چې صحیح دی چې اوسي کښناتکارت حوالې سیم دغه ترهګر خلک کښناتکارت جوړ کړي او که د چا سیمان یا چا پر نامه وي
د وی موبایل کمپنی د دفتر چلونکي حاجی محمد انور په دغړټ کې ویل چې خلکو د ورپېښې زیاتره ستونزې لدی وږي رامسته شوی وي چې پر یو شناختی کارت به حساب سیمان وتلی وي. د دغه خبره دوی بیا هم هڅه کوي چې په دغړټ کې د خلکو ستونزې ورحل کړي. نو موړی زیاته کړه
زه چنار کمپنی ز کار کوم د دوی کسٹمران څخه دلته دغه مسله ده د چاښ نه تاسو نه کار وکړک د دښنا کارت باندې پنځه سیمان چې خلاص شي موږ ورته ورسې بل کمپنیز دا سیمان ختم کوي بیا راسي سې مسله به الکو و دا کده دا به هیڅ شنه کارت دی دا باندې سیمان زیات خلاص شي اوس که څه مسله به وي کمپنی ته ته ویني لګي جنریټر سولت ورته شي سلور رقم د باندې ورکښنه ولې دي.
یو بل کس خیر الدین هم د سیم خپل نوم ته اړول په لړ کې له مشکلاتو سره مخامخ شوی وو د چې اوس خپل ستونزه حل کړي و. مشال ریډیو ته وویل
ما اوس د سی خپل سیم ریپای کوي ير شکر خدای غیر ضروری سیمان به ختم سی او کم سی ورجل سیمان دیغه به پات سی کبه ایته مسله وینو اصلای په خپل نامه باندې نیول کوج سی به تا دستا په سیم تا په نامه باندې کار سو دی. نو څوک په خبر نه دي شنخت کارت په کاپی باندې لس سیمه وتلی پنځله سیمه وتلو اول زونز ما په نامه باندې تیر سیمان ورسر او هغه باندې زه خبر لانو اوس به ګړ باندې سی او دوه کم سیمان زی سیمالوم هغه به نور به ګړ باندې
یاد دوی د پاکستان مرکزی حکومت د اعلان لمخي هر څوک چې موبایل سیم استعمالوي باید چې درواني فروری میاشتې تر شپږ منیټې د ګوته لګولو للاري تصدیق وکړي ګنی د حکومت په وینا سیم به وربند کړي.
نیاز مساخیلو چې تاسو رپورت وړاندې کول کدمن اوردونکو په خبر ایجنسی کې د هپاتایټس سی یا تور زړی په رنز اخته کسانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی وړیا علاج دی وکړي شي. په دې کې د لوړګي سیمې یو تن خلیل هم دی چې لاته ورو دوه کال راځي ورته دغه ناروغي لګیدلې ده. دی وایي چې دومره وس نه لري چې واکسین پر واخلي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو. د کابل سیمې خبر ایجنسی یو شمیر اوسیدونکو د هپاتایټس یا تور زړی په رنز اخته شوه دي. په دې رنز اخته کسانو کې د لوړګي سیمې اتسلبخ کلن خلیل هم دی چې لاته ورو دوه کال راځي ورته
تور زړې لګیدلې دي. خلیل وای چې ډیر علاج یې وکړو خو تر اوسه یې د غرنس ښه نه شو او اوس نور واکسینونو ته اړتیا لري خو دی یې په خپله د اخستو وس نه لري.
ما چې بستنې لګي ما څلور میلا شوي دا شل زکوم ځینې راوړم. ما هغوی ته هم درخواست کړی دی ما ټول اوریجنل څومره کاغذونه چې هغه هم جمع کړي دي پوره کیس مې جمع کړی دی خو تقریبا درې میاشت نه زیات وخت وشو هغوی ما سره د سلسله کې هیڅ تاوان ونه کړ. دا چې مکمل کورس تقریبا یو انجکشن د ګیټس کپنی والا پینتالیس سو روپۍ باندې دی پرایویټ مارکیټ کې او چوبیس دی دا تقریبا څه ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک لاکھ دس ہزار روپیہ راضی چارواک نے دار ابھی تک جیسا خوب ویوا سے سڑا ہے ڈاکٹر رات ویلی چیئر داستا انجیکشن ضروری دی پارا طریقہ وہاں بتا دا کورس کڑی کہ نستا زندگی تا خطرہ تھا.
د خبر ایجنسی یو بل اوسیدونکو عمران وای په دغه سیمو کې د تور زړی ناروغي مخ په خورېدو ده او باید د ایجنسی په مرکزی روغتون کې حقدارو خلکو ته د تور زړی واکسین ورکړل شي.
روزانه په هسپتال کې نوی نوی کیسونه راځي. په خبر ایجنسی کې د ویکسینو ډیر زیات کمای دی. پرایویټ قیمت دا د غریب د کس ته وس نه بار دی ځکه چې په یو علاج دا پورا علاج یو کال علاج او دوا یا ستنی او دا د یو غریب کس چې دا نشي برداشت کولای نو پکار دی چې تال والا خلکم دا هغه خلک په دې کې وګوري چې کوم صحیح حقدار دي صحیح هغه هغه وس نشته او غریبانان او مستحق خلکو ته دا شی ورسګي.
په خبر ایجنسی کې د تور زړی نه متاثر شوب خلکو د سرکاري علاج په حق لمو کله چې د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه نو دوی ویل
د پټاټس لپاره خپل پروګرام د کنه فاټې په لیول باندې هغه پټاټس لپاره چې کوم انجکشن وي انټرفیران هغه را لګي کنه بالکل هر چاته چې ایجنسی وي او لکه کنفرم پټاټس یو ټیسټونه نیم ظاهریږي او لکه ډاکټر متویلی هر کس ته ملوي دا کیسې کاروي کنه چې کله وته کورس پوره شي کنه انټرفیران والا او بیا هم پی راشي اکثر ریزیسټنت وي نو بیا پیگا فور ہوتا ہی نور انجیکشن نہیں مونگ سر نبی خو ما ڈائریکٹر تا میں نیتا ملی نہیں کنا چیز انتظام ہے اوکو خو مونگی بیا لارش تا ولی کو خاتو تا ولی کچھ آیا دا انجیکشن استعمال کری خو دب تا بیام لکای پٹیٹس تا شو ہے دلتا سوویر کو خو بارا دا کس راو لگا مونگو لگا طریقہ جوڑا کو کزا کزا لارش تا بلا ٹیلی فون لکم خاتم مرکم کنا.
د خبر ایجنسی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دلته دی د تور زیړی د رنز د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
کدرمان رودن کو تاسی دا مشال ریڈیو خپرونی تا غواگی دا خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې دا واکمن تحریک انصاف گونځنی غړو پر حکومت تنقیدونه کړي چې وزیران د میرټ خلاف ورزی کوي. دا تحریک انصاف گونځنی غړو له مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل چې تر ټولو زیات د میرټ خلاف ورزی د جیل خانجاتو په محکمه کې شوې دي. همدارس د صحت او سوشل ویلفیر په شمول نورو صوبایي محکمو کې هم درغلي روان دي. خود خصوصي وزیران دریز لري چې باید د دې تورونو پلټنی وشي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس پر رپورت کې.
په دې لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د همخیال ګروپ مشر قربان علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د ملازمتونو په ورکولو کې زیاتې درغلۍ د جیل خانجاتو په محکمه کې شوې دي او څه اووه سوه اتیا کسان بغیر د میرټ برتی کړې شوې دي. قربان علي خان زیاته کړه چې هغه د جمعې په ورځ په اسمبلی کې په دې خبره کول غوښتل خو د اسمبلی سپیکر هغه له موقعه ورنه کړه.
او صاحب د جیل خانجات په دغه باندې وشم چې دا دونه سخت حالات دي دلته ټیررزم روان دی او جیلز بریکس کیږي او پای کې هغه د مرټ خلاف زیړو پته نه لګي چې دا برتیان دی پس پتا پسو کې زړه بیا خو شک ګمان راځي ته مرو ټولشي ماته خلکو په مرو ټوټ راکړي سبا ته د الیکشن ته زم تحریک انصاف په بایلی ټیک ته د انډیویډوال خپل سیټو ګټي ته ماته نن زر کسان برتی کوم زه سبا سیټو ګټم خو ماټول تحریک انصاف ته خو ځټکا ورک کنه مرو ټو نو شو ایجوکیټډ کلاس په نظر کې ساتلې ما غي ماته په دې عوام ماته ووټ راکړي په مار اسمبلی کې خو زه دې خبره ته پرې نه فهم خو میډیا طرف باندې زیام چې دا دغه ته مخ کې کوم خپل مشران ته چې دا دغه چې دی برتیا نه روکاو شي دې جان
او د تحریک انصاف د همخیال ګروپ یو بل غړی محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د جیل خانجاتو نه علاوه په سیاست او یو شمیر نورو محکمو کې هم میرټ او انصاف تر خپو لاندې شوی دی.
زمونږ عمل قاسم صاحب باندې چې وزیر جیل خانجاتو پاغه باندې موږ ټول لږه ریزرویشن دي اشتاق عمر صاحب پاغه باندې دي او زمونږ یو مونږ فاطمه میډم مهرتاج روغانی کم از کم ماته خو ځینې ویل چې ساکه کې ساکه معذور خلک یاست شي سوال ورکو هغه ټول خپل خو خاره او کس لګیاله نو مطلب نه میرټ خلاف ورزه هر ذکر وانی دي. دا د عمران خان لپاره موږ مخکې هم خیال ګروپ هم خان سے منشور بنے روانی جی
په یو شمیر صوبایي وزیرانو او صوبایي محکمو د دې تورونو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
مورځي اول خو معلومات پکاردی چې آیا دې کوم الزام لګولې چې د حقیقت دی کنه دی کفرس کا غلط برتیانی شوی دی که هر چا کړی دی هغه د پاره د هغه خلاف کاروای پکار ده هر چا چې غلطه برتی کړی کاغه ایم پی ای دی کاغه ایم پی ای نه دی بهرل چې شاه اعتراضی مونږه زمونږ دا فرض دی زمونږ دازي موهری چې مونږ دغه اعتراض ختم کړو
د یادونه وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف په هم خیال ډله کې د اسمبلی د غړو شمیره وړاندې ولسوه او د یاد ډلې یو غړی محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ډله د وړاندې پرنګ پاله ده او هغوی به د تحریک انصاف د اصل منشور د خلاف ورزی د هر ګام مخالفت کوي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
کدما روزونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینه مې کې تاسو لپاره نور پوښتنه هم لرو خو واښ شوی دی د غرمې 12:30 بجې نو انیس اجمل لبه د خبرونو لنډیز باور
د پاکستان پوز وای د کورونا چارو وزارت لخوا پوزي عدالتونو ته په لیږل شوو مقدمو کې د 1200 براتلون کې ونې شروع شي د پوز د مطبوعاتي څانګې اس پی آر ویان آسیم باجوا په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې کېدای شي راتلون کې ونې ترهګرې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد مقدمې پیل شي او د لړکی قانوني چارې شروع شوې دي د خیبر پختونخوا او د افغانستان حکومتونو د رابطو د مستحکم کولو لپاره د یو ګډ فورم په جوړولو سلا شوې دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا مشال ریډیو ته بیګا په ترلاسه شوې خبر پانه کې ویل شوې دي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د افغانستان سفیر جانان موسازی د دواړو لورو ترمنځ سره د تجارت او اړیکو ښه کولو او ترهګرۍ پر ضد د جنگ په اړه خبرې وکړې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وای ځنی چارواکي هڅه کوي چې له وخت مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي احمد یوسف نورستانی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دولت او پارلیمان کې دا کسان غواړي د قانون پر ضد دغه اصلاحات راولي سو کولی شي خپل وفادار کسان په دغه کمیشن کې په کار وګماري د عراق په بغداد کې د حکومت لخوا د شپې کرفیو لري کول وروسته خلکو خوشالۍ لمانځلې دي په یو لسیزه کې د لومړي ځل چې په بغداد کې خلک د نیمې شپې پر مهال کوڅو ته راووتل د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد ګډ شمېر بریدونه کړي دي د ګډو ځواکونو لخوا د خبرې شوې لامې تر مخه دوی په 1300 ساعتونو کې په شام کې 1100 په عراق کې 1500 هوایي بریدونه کړي دي په ختیځ اوکراین کې د حالاتو پر ځای کول لپاره به سفارتي هڅې نن هم دوام ولري د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو او د روسي سیال ولادیمیر پوتین باندې د جرمني او فرانس له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړي او د خلیج د همکارۍ شورا شپږو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتي چې د هغه څه په ختمولو کې مرسته وکړي چې دوی یې په امن کې کودتا بولي د سعودي عرب په مشرۍ د دې شورا لخوا اعلامیه یو ورځ وروسته لاغې خپره شوې چې شیعه حوثي اغیانو د یمن پارلیمان تحلیل او یو موقتي اسمبلی او حکومت جوړ کړ
انی ساجمل واچې دا خبرونه رانډي زیتا ستا وړاندې کول کډمن ودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړی خبريال ریاض مساخل د پاکستان د مقامی ورسپانو اداري لوستي دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د ترهګرې په ضد کمی تګلارې او د غلړکې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي د جنگ ورسپانو اداري وایي چې پوزي مشر تر دې دمه شوي پوزي عملیاتو او په اکشن پلان عمل درآمد لړکې وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه او دوانو مشرانو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې زر تر زر د ترهګري خپل منطقي انجام ته ورسول شي اداري وایي چې په اکشن پلان یا کمی تګلارې د عمل درآمد او سنجیدګي جاج د دې خبرې نه اغستې شي چې سری رښتم دسمبر نه تر دې د ما په مختلفو ځایونو د چاپو دوران لسنیم زرونه زیات خلک نیول شوې دي د سره سره ترهګرو پزید پوزي عدالتونو کې د مقدمو چلولو انتظامات هم شوي او د ترهګرې په تور کې سزا شوي باز کسانو ته پانسه هم ورکړل شوې دي کم چې د نورو خلکو لپاره یو عبرت دی اداري اخره کې لیکي چې ترهګرو ملک کې کما د یری او وحشت فضا خوره کړې ده د هغې ختمون لپاره ضروری ده چې په اکشن پلان نور هم تیز عمل درآمد وشي او د لړکي ټول کام او سیاسي جماعتونو لا یو موټی کېدل پکار دي چې ورسره ترهګری او د دوی پلویان او سرپرستان خپل منطقي انجام ته ورسول شي او د سلسله کې لږ نرمي به هم د ملک او قام سره د غداري برابر وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اج او مشرق ورسپانو خپل ادارې د پاکستان چین تجارتي راهدارې په لار بدلولو صوبایي اسمبلی کې په قرارداد پاس کولو او د سلسله کې په احتجاج کولو لیکلي دي. د اج ورسپانو اداري وایي چې د تجارتي راهدارې روډ یا لار بدلولو خلاف احتجاج کې نه یوازې سیاسي غړو بلکې وکیلانو او د صنعت او تجارت غړو هم د برخې اغستو اعلان کړی دی. بل طرف ته څو ورځې وړاندې د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د لار بدلولو خبرې بې بنیاده دي او په زړه نقشه به عمل درآمد کولی شي. اداري وایي چې دا به ډېره ښه وه که وفاقي وزیر دغه زړه نقشه میډیا ته ښکاره کړې وه چې دا به د کمو کمو لارو او علاقو نه راتیریږي، او بله ده چې د دې دپاره به په کوم کوم ځای کې اقتصادي زون جوړولی شي او د دې سره سره که د 45 ارب ډالرو منصوبې ټول تفصیل په ویب پاڼه ورکړی شي نو هم به چاته د احتجاج او قرارداد پاس کولو ضرورت نه وي. اداري وایي خیبر پختونخوا او فاټا د 13-15 کالو راسې جنگونو ځپلې ده او که حکومت مرکزي اسیا ته د رسېدو دپاره دا سیمه د ګیټ وې په حیث استعمالولو خوب ویني نو پکار ده چې دلته ترقیاتي کارونو لا نور هم زور ورکړي. خو د بده مرغه دوی خو د شوې نقشو نه د دې سیمو نمونه اوباسي. ضرورت د دې خبرې دی چې پاک چین تجارتي راهداري لړکې دی د بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو مشران او پارلیماني غړي اعتماد کې واخلي او داسې لار دې ولټول شي چې ورسره رستو پاتې او جنگ ځپلې سیمو او خلکو ته فایده ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کډمر اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز ورسپانې د پاکستان او بنگلاديش پر اړیکو مقاله خبره کړې او وایي د کام پرستۍ جذباتو ته په کتو سره د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه ماضي هېر کړي او له یو بل سره سم تعلقات وساتي. بلخوا ګارډین ورسپانې لیکي په دې رستو کې شپږ افغان سرتیري د روزنې ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې د ځینو افغان چارواکو په خبره دا ګام به د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د هڅو مضبوطولو لپاره مرستې وکړي. د دواړو لیکنو غټې برخې له انیسا اجمل نورو.
ډیلی ټایمز ورسپانې د پاکستان او بنگلاديش تاریخ او تاریخ پړه په یو مقاله کې لیکلي چې بنگالی قومیت پرستی په 1978 لسیزه کې د مغربي پاکستان د حکمرانانو لخوا د اغه سیاسي تګلارې لوجې زیاته شوې وه چې دوی بنگالیان په سیاست کې نه ورګډول. د بنگلاديش په وړاندې د پاکستان ریاست د یو شمېر کارونو ترڅنګ اوس اغه څه چې د پاکستان په اړه د بنگلاديش بهرنۍ تګلار اغېزمنه کړې هغه دا دي چې په ډاکا کې د پاکستان یو سفارتکار ناخوښه وګرځول شو او د هیواد پرېښودلو ورته وویل شول. ډیلی ټایمز لیکي د بنگلاديشي چارواکو په وینا دغه سفارتکار به په هندي کرنسي کې لیندین کولو او د اسلامي وسلوالو سره اړیکې درلودي خو د پاکستان دریز بیا په ډېړه جلا دی. مقاله لیکي پرته د دې حقیقته چې په بنگلاديش کې په ګڼ شمېر کې پاکستاني استکونکي سیلانیان او کاروباریان موجود دي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. ورسپانه لیکي د ډېرې زیاتې کام پرستۍ جذباتو ته په کتو سره د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه په سمه لاره فکر وکړي او داسې څرګندونه وکړي چې سم دی او سناسم. مقاله لیکي پاکستان باید د بنگلاديش د خلکو نه په 1971 کال کې د غلطو کړنو لپاره په رسمي توګه معافي وغواړي او دغه سی بیا بنگلاديش لا پکار ده چې د پاکستان بخنه د زړه نه ومني او ماضي هېر کړي. بلخوایټ ګارډین رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د زیارت په شپه شپږ افغان سرتیري په پاکستان کې د 13 میاشتو د روزنې ترلاسه کولو لپاره ایبټ آباد ته ورسېده. افغان چارواکو په تیرو وختونو کې داسې اندېښنې څرګندې کړې چې پاکستان ته د لیږلو وروسته به سرتیري د جاسوسۍ کارونه پیل کړي او یا به د افغانانو لخوا د پاکستان پر ضد د نفرت جذبات هغوی پر مخ تللو نه منع کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دغو سرتیرو ته خواست کړې دي چې په تربیتي اکیډمۍ کې دي له پاکستاني سیالانو سره د ملګرو په شان وخت تیر کړي. نوموړی وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د هڅو د مضبوطولو او ښه کولو او په خاصه توګه د دواړخیزه پوځي همکارۍ اړخته یو ښه ګام دی. افغان حکومت داسې هیلې لري چې دا ګام به د پاکستان لخوا د طالبانو د لمین زوړلو لړکې مرسته وکړي. مقاله لیکي افغان چارواکي شکایت کوي چې د طالبانو د حملو مخه نه نیول کیږي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو سربیره هم پاکستان د طالبانو په مختلفو ډلو په خپله خاوره قابو اچولو کې پاتې راغله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدمر اوردونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم درو. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن انتخاب د روسی ولسمشر ته پریخي چې آیا له اوکراین څخه وزي او یا د نړیوال یوازې کیتو ته او کورنۍ اقتصادي ستوندو سره مخامخ شي. بایدن چې پرون یې د میونخ په امنیتي غونډه کې خبرې کولې وویل تر هغه چې روسیا په اوکراین کې د مداخله لار بدله نکړي نړیواله ټولنه به پر ماسکو فشارونو ته دوام ورکړي. نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه واوري.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي روسیا په اوکراین کې په مداخله سره د دغه هیواد د حاکمیت حق له پامه غورځوي. بایدن چې د شنبه په ورځ د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د نړۍ د یو شمېر مشرانو او لوړپوړو چارواکو په حضور کې خبرې کولې وویل چې هیڅ هیواد د نفوذ حوزه نه لري او دا چې هر خپلواک هیواد د حق لري چې خپل متحدین وټاکي. دا ظاهرا یو خبرداری و چې روسیه نسی کولای اوکراین د هغه د غوښتنې پر خلاف له ناټو څخه لري وساتي. بایدن دا احتمال هم رد نه کړ چې واشنگتن به له اوکراین سره پوځي مرستې وکړي او زیاته کړې چې موږ به له اوکراین سره د پوځي مرستو سهولت دوام ورکړو، نه د جګړې د هڅولو لپاره بلکې د دې لپاره چې اوکراین د ځان دفاع وکړي. بایدن وایي فکر نه کوي چې جګړه به د ستونزو د حل لار وي.
We do not believe Russia has the right to do what they're doing.
دا وایي موږ فکر نه کوي چې روسیا دې د هغه څه کولو حق ولري چې وسیه کوي. زموږ باور دا دی چې باید د سولې لپاره هڅه وکړو، خو په دې باور هم یو چې د اوکراین خلک دا حق لري چې د ځان دفاع وکړي. د مونیخ په امنیتي غونډه کې تر بایدن وروسته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه تورونه بیا تکرار کړ چې وایي مسکو د اوکراین د ختیځ په جګړو کې ښکیل دی. پروشینکو پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د کیف ملاتړ وکړي او هغو اندېښنو ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو ورځو کې د اروپایي ټولنې د ځینو هیوادونو لخوا اوکراین ته د پوځي مرستې د رسولو په اړه راپورته شوی دی.
I know that many experts have argued that enhancing
the way ze pohejam che dir mutakhassisin par de bahas kray che zmuj da paus piawartya ba la norish khade wo parawi baraks muj wali dal che da defai wartya kam wali da ukraine par zat amaliyat pail aw ha ghay la dir kra da da gosh khado par mahal muj da sabit kray che da bridun po randi da defai wasailo par na karawul sar masliyat daro har sumra che zmuj defa qawi wi ha hum zmuj diplomatic jagh qani kaun kaydai ولسمشر پروشینکو وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې روسی پلاوه بیلتون غوښتونکو ته پوځي تجهیزات ورکوي او زیاتوي چې روسی سرتیری د اوکراین په ختیځ کې د یخیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې حضور لري. دوی وایي تر هغه چې کیف سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستې ترلاسه نه کړي دا کړکیچ به دوام وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال رادیو ته تاسو غوږی کډمن اوردونکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وای چې د حکومت او ولسی جرګې یو شمیر غړي هڅه کوي چې وخت مخکې د اصلاحاتو په نوم د افغانستان اساسي قانون مات کړي. احمد یوسف نورستانی وای دا ډول کسان غواړي په داسې اقداماتو سره د خپل خوخي وړ او ورته وفادار کسان په کمیشن کې په دندو وګماري. سفیر الله ستانگزی د موضوع په اړه نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وي په وخت او موقع سره د انتخاباتي نظام اصلاح ته هرکلی وي، خو په دې شرط چې دغه بدلونونه د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له وخت مخکې په غیر قانوني ډول د اصلاحاتو په پلمه د افغانستان په انتخاباتي نظام کې بدلون راولي.
د افغانستان د اساسي قانون یو سل او نهم ماده وایي چې پارلمان په خپل وروستي تقنیني کال کې د انتخاباتي نظام اصلاحات په خپل اجنډا کې نشي شاملولی. یو شمېر د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې چې زه یې د نوم سره هم مخالف یم او باید د افغانستان اسلامي جمهوریت ویل شي، او یو شمېر نور هم په پارلمان کې هڅه کوي چې په اصطلاح دغه اصلاحات له خپل ټاکلي وخت مخکې راولي.
جمهوري ریاست دی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر خپل دوهم مرستیال دنده سپارلې څو د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او مدني ټولنو سره په مشوره کې په انتخاباتو کمیسیون کې د اصلاحاتو په اړه اړوند مسایل تشخیص کړي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو وړاندیز شوې طرحه د مدني ټولنو له خوا جمهوري ریاست ته رسېدلې ده او له دغو ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د متخصصینو سره په مشوره لازم اصلاحات رامنځته شي. ومه غوښتل چې د ښاغلي نورستاني د څرګندونو په اړه د افغانستان د ولسي جرګې نظر هم ولرو، خو د بیا هڅو باوجود بریالي نه شو. په عین حال کې د افغانستان د اجرایه ریاست یو ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ستونزو ته په پام سره پکار ده چې په انتخاباتي نظام کې په ځانګړي ډول د دغه کمیسیون په تشکیلاتو کې بدلونونه رامنځته شي. ښاغلی فیصل وایي چې هر ډول اصلاحات به د انتخاباتو په کمیسیون کې د افغانستان د اساسي قانون له مخې رامنځته شي.
د کمیسیون په واکونو او صلاحیتونو او د هغوی په وظایفو کې د اشخاصو او افرادو کې تغیرات باید راشي او دغه تغیرات ټول د قانون په چوکاټ کې راځي. قانون په دغه ځای کې نقص شوی دی. د کمیسیون یو شمېر کمیشنر صاحبان او لوړو اعضاو یې قانون نقص کوي.
ښاغلی فیصل دغه شان وویل تر کومه چې اصلاحات نوي رامنځته شوي هیڅ ډول انتخابات باید ترسره نه شي. فیصل وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس د مخکینی توافق له مخې باید په انتخاباتو او انتخاباتي کمیسیونونو کې دغه اصلاحات رامنځته شي.
کدما نوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دا افغانستان پکتیکا ولایت چارواکي د دې ولایت د دینی عالمانو نه غوښتل چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد غږ اوچت کړي او همدارنګ د خي حکومتوالۍ د منځته راتګ او په حکومت کې د فساد د بدنامۍ په دې د منځ وړلو په برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. نجیب الله خود د رپورت تفصیل وړاندې کوي.
تیر ورځ پکتیکا والی انجینیر عبدالکریم متین د یاد ولایت چارواکو او دینی عالمانو په مشورتي ناسته کې دینی عالمانو ته ویل که دوی دې حالاتو ته چوپ خوله پاتې شي نو نه یوازې هر ورځ به د دې هیواد وګړی عالم او رون اندی وژل کیږي، بلکې د افغانانو دا ګډ کور هم د تباهۍ او بربادۍ لوري ته ځي.
ما غوښتل تاسو علما ونن که تاسو وایئ چې فساد ده زه درته وایم چې فساد ده. موږ ته نه ټوله دنیا را سره ستړې ده په دې فساد، خو دا فساد ورکی څه را سره کې دی؟ دا مشکلات په یوه شپه، په یو ساعت، په یو میاشت، په یو کال کې نه ورکی.
عبدالکریم متین په دینی عالمانو غږ وکړ چې په مسلمان ولس ته پری کنده غږ وکړي چې خلک حق لوری وپیژني او د هغو سره یو ځای شي.
همیشه مو په منبر باندې تاسو علما خبرې کړې خلکو ته خو بد خوولي ولې صرف په خبرو نه کېږي که په خبرو کېدلی قرآن دې هر سړي په کور کښې غږ وکړي در په دا خلکو دا خلک له دغو مذهبي دوه دولارو نه خلاص کړي. یا غږ پرې وکړي چې دا حکومت حق ده چې له حکومت سره دا خلک ملا وتړي. یا غږ پرې وکړي چې دغه طالب حق ده چې موږ هم دروز.
د جانخیر ولسوالۍ یو تن دیني عالم مولوي آغا جان د وسلوالو طالبانو او حکومت څخه غوښتنه وکړه چې روانو سیاسي ستونزو ته دې د خبرو اترو له لارې حل لارې پیدا کړي.
زه ملا ته م یم، طالب ته م یم، حکومت ته م یم، سرازیز بای بای ورونو سوی ازی دا پاسی دی ختم کو، دا شی ختم کو
د دینی عالمانو او چارواکو په دې غونډه کې مولوی غازی محمد له حکومت څخه مدرسو او جماعتونو ته د زیات توجه غوښتنه وکړه.
ممبر او محراب ته ډیره کمه توجه شوې. علما هم د دولت او هم د متقابلو وسلوالو لخوا مایوسه دي. که د دولت کومې ادارې ته د حق سفارش په خاطر باندې لاړ شو غوښتنه نه منل کېږي او که بیرته مسجد ته ولاړ شي ګواښونه ورته کېږي او تهدیدېږي.
حال کې د چې د پکتیکا دینی عالمانو شکایت کوي چې په خوا دوی ته دا زمينه نه برابر شوی چې حکومتي مسؤلینو ته لنګدي پټولنه کې د شتناخوالو او ناامنۍ د مخنیوي د خې حکومتوالۍ د منصراتک او اداري سمن په برخه کې خپلې مشورې ورکړي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تر دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
خدمات اوریدونکو ستاسو پام د ادبی رپورټونو په لور هم را ګرځوم. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نړیوال ادبی فیسټیوال یا میله دوام لري. په دغه میله کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لیکوالان، شاعران، ادیبان او دانشوران برخه اخلي. په دغه میله کې په مختلفو موضوعاتو لیکل شوي کتابونو مخکتنی هم شوي دي. ظفر کریمی هم دغه ادبی میله ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې د نړیوالې ادبی میلې یا فیسټیوال نن دریمه او اخري ورځ ده. په دغه میله کې د نړۍ د نهه هیوادونو نږدې 200 لیکوالان، شاعران او ادیبان برخه لري. د اوسنیو حالاتو په موضوع یو سیمینار ته په وینا کې شاعر، ادیب او سیاستوال چودري اعتزاز حسن ویل، په پاکستان او خوشا سیمو کې جنگي حالاتو په ادب هم جوړ اغیز کړی دی. یوه جنگ یوازی او یوازی په شمالي وزیرستان کې نه ده، وسلوال پر موږ په هر ځای کې حمله کوي. د حالاتو د ټولو سیمې د لیکوالانو په ذهنونو اغیز کړي او د لیک او تخلیق یو نوې دور شروع شوه دی. نوموړي زیاته کړه دا ډول میلې جمهوریت ته وده ورکوي. په دې میلو کې د خلکو په ذهنونو کې نوې نوې پوښتنې راوچتېږي او د دغو پوښتنو د جوابولو لپاره دا ډول میلې زمينه برابروي. میلې ته راغلی د کراچۍ پښتون لیکوال او شاعر غنی رحمان انجم اویل د کتابونو د پرانیستی په دستورو او په کلتوري محفلونو کې برخه اخیستي. نوموړي د کراچۍ په څیر د بدامنۍ څخه په اغیزمنو شو ځایونو کې دا ډول ادبی میلې مهمې وګڼلې او زیاته یې کړه.
د دې سره دا چې جیتا خ لیکوال اوري او خ سپیچ کول والا خلق چې دن واغا دلته راځي او واغا ته اوري او د دنیا د ادب په حواله سره مونږ چې دنو آغا دینه آگا شو چې ادب کم اړخ روان دی او کمه ترقی چې دنو په ادب کې کیږي لګیا دی او د دنیا په لیول باندې مونږ بین الاقوامی ادب سره لګ مونږ چې دنو دی فیسټیوال په ذریعه چې دنو آغا سره مونږ آگا شو.
غنی الرحمن انجم ویل په کراچۍ کې په لسګونو لکه پښتانه میشتي، خو د تیر په څیر دا ځل هم په دې ادبی خوځښتونو کې د دوی شتون د نشت برابر دی. میلې ته راغلی یو ځوان حمید خټک مشال رډیو ته ویل په دې ادبی فیسټیوال کې یې ځینې کتابونه په ارزانه بیه اخیستلي او ځینې هغه شخصیتونه یې مخامخ لیدلي او اوریدلي دي کوم چې د ده خوښ وو.
دغه یو لار ده چې د ثقافت په ذریعه، د کلچر په ذریعه، د ایجوکیشن په ذریعه، د ادبی سرگرمیو په ذریعه، د ریلیجیس ایکستریمیزم او د هر قسم ایکستریمیزم مخه نیوي شي. بل سه دادی چې دلته کې داسې پرسنالټیز لکه اعتزاز احسن او آسما جهانگیر دا وخت ناستی او زما فیوریت شاعر حبیب جالب باندې خبره کوي. حبیب جالب هغه شخصیت وو چې هغه پولیټیکل افیلیه صرف او صرف د یوې پارټۍ سره پاتې شوی ده او هغه وا نېشنل عوامي پارټۍ.
یاد دیوی په کراچۍ کې دا ادبی میله هر کال ترسره کیږي. تیر کال دې میله کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه. په یاد میله کې په زرګونو کتابونه هم پلورل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار صاحب د خپل غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي، ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بیا یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
کتمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په بلوچستان کې د پښتو ژبې ځینې مینوالو د دغه ژبې د سوچه کارا مگر هیر کړل شو ټکو د بیرته ژوند کولو او خوندې کولو لپاره باقاعده کار شروع کړی دی. دا کار منل لیکوال اسید خیر محمد عارف په کوټه کې او د پښتو ژبې استاد میر حسن خان په ژوب کې کوي. دا سرنګ کار دی او ضرورت یې سره محسوس شو. دا هغه سدي چې نیاز موسی خیل یې په دې رپورت کې درته راوړی دی.
په بلوچستان کې د پښتو ژبې لیکوال سیړونکی او د پښتو اکیډمي کوټي چیرمن سید خیر محمد عارف په خبره د پښتو ژبې د سوچا او کره ټکو د ژوندۍ ساتلو لپاره باقاعده کار پیل کړی دی. د ده په خبره د ټکنالوژي په سیلاب کې دا کار د نن سخت ضرورت دی.
دغه الفاظ ځینې دا نوم نه دي چې اوس هم پښتنو کې موجود دي، او بدبختانه موږ د هغه پر ځای باندې فارسي الفاظ استعمالو. نو پکار دا دی چې موږ هغه پښتو چې کوم ټکنیکل لفظونه له انګریزي یا له بلې ژبې راغلي دي هغه ټیک دی، لیکن کوم لفظونه چې موږ خپل لرو بیا په لفظونو کې یو بل خبر هم شته که نه. له دا ژبې سره د دا لفظونو سره زموږ راکدار دي، له دغه سره زموږ کلچر دي. داسې ډېر لفظونه چې دسته چې د یو لفظ په ګارېدو سره درست د کلچر یوه برخه ګرځي.
سید خیر محمد عارف زیاتوي د کار پر مهال ګڼ کره او سوچا مګر له پامه غورځول سوي ټکي پر مخ وراغلل. دی یو بیلګه هم راسره شریکه کړه.
اوس فرض که شروع ده که نه فارسي لفظ دی، حالانکه دا د بوري یو ژو په سیمه کې زممه وایي، څوک زممه ورته وایي څوک زممه ورته وایي. د هغه نوم نه اوس انګور دی که نه، موږ له فارسي زه راخیستی دي. په ژوب کې شیراني خلک اوس هم ملوی ورته وایي، په بوري کې زخپل چې دي هغه اوس هم ژنګوري ورته وایي. د هغه نوم نه جګر یو لفظ دی، هغه موږ له فارسي زه راخیستی دي. جیم مو په ځینو بدل کړی دی، یعنی جګر. او جګر ته بقاعده مسخلان چې دي کرګس وایي. نو دا نومونه زما په خیال بیخي ډېر لفظونه دي.
بلې خوا ته د مشال ریډیو د معلوماتو له مخې په ژوب کې هم د پښتو ژبې ځینې مینوالو په خپل همت او شوق دا قسمه کار پیل کړی دی. دوی کلی پر کلی تګ راتګ کوي او د پښتو سوچه ټکي راټولوي. د دغو مینوالو له ډلې میر حسن خان اتل په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
یو دوه درې ملګري نور په دې والا موږ مطلب رسمان کار شروع کړي. هغه دپاره موږ دا چې کوو چې کلیو ته ځو، او بیا خاص کار هغو کلیو ته ځو چېرې سړک نه تللي، یا مطلب باید نوې تیزي یا نوې ترکیب موږ ته ویلی شو. د دې ډېر اثرات نیم شوي. نو هلته موږ ځو، هلته بیا موږ له خلکو پوښتنه وکړو، یا تاسو کوم دی داسې خلک ګورو چې هغه ډېر سپین ږیري وي. په ده سره یو میلت شروع کړو، د هغه زمانې په حواله باندې بیا نو سپین ږیري خلک تاسو معلوم وي چې هغه ډېر ښه میلت کوي، سړي ته تفصیل ورکوي.
میر حسن خان اتل او سید خیر محمد عارف فکر کوي چې د پښتو ژبې د ودې کولو او پرمختګ لپاره ضروری ده چې سوچا او کره ټکي نه یوازې په کتابي بڼې خوندي سي، بلکې د خلکو ترمنځ هم مستعمل پاتې سي.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل احسان دې نه دا لکه یو غونډه وته وای، یا یو وړوکی شان غر و، یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پ پاوکم درے او دا ہر زیارت پوراس پ پاوکم یو لس بجے
قدمانونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ د خبرونه اخري رپورت تاسو پام را ګرځوم. په ننګرهار ولایت کې د نیالګیو د کینولو بهیر د خالی پورس په رسمي توګه پیل شو. چارواکي وایي چې سږ کال به په ټول ننګرهار ولایت کې تر 3 میلیون پوري میول لرونکي نیالګي وکرل شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د نیلګیو د کینولو د بهیر پرانسته د ننګرهار سرفرس ولی مولوی عطاولا لودین د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د یو بوټي په کینولو سره وکړه، او په ولسونی غږ وکړ چې په دې بهیر کې خپل ونډه واخلي. نوموړي وویل:
په ننګرهار همیشه بهار ولایت کې د نیلګو د کینولو د جشن ورځ ده. زما هیله دا ده چې زموږ ټول ننګرهار اوسیدونکي په دې جشن کې د زړه له کومې برخه والي، او حد اقل یو یو شخص خپل کورنۍ او د خپلو ماشومانو په نمایندګۍ باندې یو یو نیالګی کینی، تر څو موږ د دې لارې نه وکولی شو هغه خدمات چې هغه زموږ بشریت او انساني جامعه ته ضرورت لري دام پوره کړي اوسي او ترسره کړي مي.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر حمیدالله وایي چې د نیلګیو د کینولو په سګنی بهیر کې به تر 3 میلیونو پورې میوه لرونکي او زینتي بوټي وکړي.
سکل الحمدلله د ننګرهار په ولایت کې په مجموع کې 3 میلیونه نیالګي مختلف تولید شوي دي،
میولرون کی غیر میولرون کی او زینتی بوټی دی د ننګرهار د کرنې ریاست په دې کې سهم درې لکه څلور ډیر زره نیالګی دی چې په دې کې دوه لکه دوه څلوېښت زره غیر میولرون کی دی نه ډیر زره نیالګی زمونږ میولرون کی دی او درې پنځوس زره نیالګی هغه زینتی بوټی دی دا به ان شاء الله د ننګرهار په مربوطاتو کې البته د ولسونو په مټ باندې د همکارو موسسو او د دولتي ارګانونو په مټ باندې کېنول کیږي
د ننګرهار د کانال رئیس انجینر زیارت ګل راهیل وایي چې دوی به د کانال په مربوطاتو کې تر یو لک پورې میوه لرونکي او ډول ډول نیالګي وکړي او تر پنځوس زرو پورې به د خیریه ټولنو په واک کې ورکړي چې په عام المنفعه ځایونو کې وکړي
سګنې کار زموږ د کانال په کوریا کې دوه لکه اویا زره نیالګي کرنې ته آماده دي چې دا باید توضیح شي او کرل شي زموږ په خپلو مربوطاتو کې د پنځه اتیا زره نیالګي چې په دې کې مالټې زیتون او همدارنګه ځنګلاتي ونې چې زیاته برخه یې شوه ده بیره کیکار لوسینیا یوکالیپټس دغه برخه تشکیلوي دا موږ په خپلو پلان شوي ساحو کې کرو تر پنځوس زرو پورې زموږ سګنې کال پلان دی چې موږ یې عام
ننګرهار کې هر کال په میلیونونو نیالګي کې نیول کیږي چې په زیات شمیر کې د نه پاملرنې له امله ضایع کیږي خو د ننګرهار چارواکي په ولسونو غږ کوي چې د نیالګیو د کرلو تر څنګ پالنه او ساتنه هم وکړي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای لرې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي